بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړېته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19مه د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 6مه او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې بغداد د جنرال قاسم سلیمانی د قتل په دوسیې د غور د کمیټې کوربه نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، بیا به افغانستان او پاکستان اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو، او په آخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. وګوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اقتصاد اټومي تړون ته منتظر نه پرېږدو. د افغانستان پخوانی چارواکي باید محاکمه شي. او په افغانستان کې شری څلور اویا ماشومان وژلي دي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران اقتصاد اټومي تړون ته منتظر نه پرېږدو. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنې کې ټینګار وکړ د ایران اقتصاد اټومي تړون ته منتظر نه پرېږدو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پاکا هاویستو سره په کتنې کې په اټومي تړون کې د امریکا د ژمنو ماتولو ته په اشارې سره وویل د بایکټونو د لغوه کېدا په بڼه کې د موافقې لپاره زمینه چمتو ده او ایران ښودلې ده چې د خپلو ژمنو ته پابند دی. هغه زیاته کړه، هغه هیوا چې د اټومي تړون خلاف ورزي وکړه امریکا ده، او هغه هیوادونه چې په خپلو ژمنو یې عمل ونه کړ اروپایي هیوادونه دي. په داسې حال کې چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس په خپلو ډیلو راپورونو کې د ایران په خوښه ترسره کړی شوي اقدامات تایید کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په ایران باندې د زیات دباو د سیاست په شرمون کې ماتې خوړلو باندې د امریکا اعتراف ته په اشارې سره وویل، هیله من یم چې اروپایي هیوادونه د امریکا له سلطې څخه خپلواکه لاره انتخاب کړي، ځکه چې امریکا د باور وړ هیواد نه دی. د ایران ولسمشر د افغانستان مشکلاتو ته په اشارې سره وویل، ناټو او امریکا څه د پاسه 6 کاله په افغانستان کې شتون درلود، خو هلته هیڅ امنیت ټینګ نه شو، بلکې نتیجه یې د هیواد د خلکو لپاره جنګ، بېوزلۍ، بدبختۍ او رنې ده. د فنلند خارجه وزیر پکا هاویستو هم په اټومي تړون کې د امریکا په کړچر باندې د خفګان په څرګندولو سره وویل، د خواشینۍ خبره ده چې امریکا په اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه زیاته کړه، په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په هکله له ایران سره موافق یو. لویدیز بیا د بای کټونو د لغوه کولو لپاره جدي او غشنونکې پریکړه وکړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د چین له خارجه وزیر وانګی سره په ټلیفوني خبرو کې په وینا خبرو کې د پیکنګ د ملاتړ د دریز د کدراونې په ترڅ کې د لویدیزو لورو د حقیقت بینه پر ضرورت ټینګار وکړ. د وینا خبره تر د ایران د مرکشي ډلې د نوښتونو په دلیل یو شمیر پرمختګونه کړي دي، خو د امریکا د پخوانی حکومت د غیر قانوني اقداماتو د جبرانولو لپاره د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د جو بایډن د حکومت ځنډ او د زیاده باو د سیاست دوام اټومي تړون ته د امریکا د بیرته وستنیدا لپاره د واشنگټن په جدیتوب کې د شکونو د رامنځته کېدا او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدا سبب شوی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د چین خارجه وزیر سره په خبرو کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې لویدیځ هیوادونه باید د بایکاټونو د لغوه کېدا په برخه کې جدي او غشیندونکي فیصله وکړي او د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ له ماتې خوړلو سیاستونو سره خپل معنا لرونکي فیصله فاصله وښیي زیاته کړه. دغه موضوع به د اټومي تړون سره د ټولو توپیر لرونکو بایکاټونو په لغوه کېدا او د تضمین د وړاندې کولو په حوزه کې د جدي اقدام په ترسره کولو سره ممکن شي. د ایران د هوایي ځواک قومندانان او کارکوونکي له مشرتابه سره کتنه کوي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب له بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سره د هیواد د هوایي ځواک د پیلوټانو د بیا د کلیزې د هوایي ځواک د ورځې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي ځواک یو شمیر قومندانان او کارکوونکي د اسلامي انقلاب لاستر لارخود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای سره نن کتنه کوي. دغه کتنه نن سهار د روغتیایي پروتوکولونو پر اعتبار سره په حضوري ډول او له عادي حد څخه د کانشیر کسانو پوښتنو سره د امام خمینی رحمت الله علیه په امامباړۍ کې ترسره کیږي. د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 19مه نیټه د ایران د پوځ د هوایي ځواک یو شمیر پیلوټانو د تهران په علوي مدرسې کې د اسلامي جمهوریت له بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سره کتنه وکړه او د رسمي گذشت په ترسره کولو سره له هغه سره رسمي بیعت اعلان کړ. د ایران اسلامي انقلاب د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 22مه یعنی د 1909 میلادي کال د فروری د میاشتې په 11مه نیټه د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ بریالیتوب ته ورسید. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکي باید محاکمه شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د ملت ګوند مشر جعفر مهدوی د طالبانو پر حکومت غږ وکړ. د پخوانی حکومت پاسي چارواکي باید د هیواد شتمنیو د غلا کولو په دلیل د نړیوالو ارګانونو په مرستې سره محاکمه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ملت ګوند مشر جعفر مهدوی پرون وویل د هیواد شتمنۍ چې د پخوانیو نلایقه چارواکو لخوا غلا شوي دي باید د هیواد خلکو ته بیرته ورکړل شي. هغه د امریکا او د لویدیځو هیوادونو په بانکونو کې د افغانستان د پیسو په کنګل کېدا باندې نیوکې سره وویل د دغو ډالرو کنګل کېدا په خلکو باندې د دباو د راتلو سبب شوي دي. د افغانستان د ملت ګوند مشر په حکومت کې د متخصصو شیعه مسلمانانو او د هزاره قوم د غړو د ګډون غوښتنه وکړه او زیاته کړه ټول شموله حکومت د افغانستان د مشکلاتو یوازینی حل لاره ده. په افغانستان کې شری ناروغۍ څلور اویا ماشومان وژلي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان هشتی صوب رسوانی پرون په بدخشان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او د کلتور د وزارت د مشر معیز الدین احمدی په کال وویل په تیرو دو میاشتو کې په کوب ایاب او کوهستان ولسوالیو کې د شری د ناروغۍ له کبله څلور اویا ماشومان وژل شوي دي. احمدی په افغانستان په تیره بیا په بدخشان ولایت کې د شری د ناروغۍ زیاتېدا ته په اشاره سره له مرستندویو ارګانونو وغوښتل چې د شری د ناروغۍ د کنټرولولو او د مړینې د مخنیوي لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویاندي مارګریټ هریس څه موده مخکې ویلي وو د هغو ماشومانو لپاره چې له ناوړه خواړو سره مخ دي شری په مرګ باندې د محکومیت په معنا دی. هغې په افغانستان کې د روغتیا د څارنې د چټکېدا او د ښه کېدا پر ضرورت ټینګار وکړ. ملګرو ملتونو په ځایلونو د هغه سختي انساني کړکېچ په هکله چې افغانستان نور سره مخامخ دی خبرداری ورکړی. د افغانستان څه د پاسه نیمین خلک د خوړو له سخت کړکېچ سره مخامخ دي. د اسرائیلو پولیس په اماراتو کې خپل دپر پرانیزي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د متحده عرب اماراتو ایویرا سنې په خپل هیواد کې د سهونیست رژیم د پولیسو د دایمي استازي ټاکل د متحده عرب اماراتو لپاره خطرناک او ستر گزارو بلو. د ایبری جابي سرچینو پرون د متحده عرب اماراتو ته د سهونیست رژیم د پولیسو د مشر د سفر او په ابوظبي کې دغه رژیم د پولیسو د استازي د ټاکل کې دا خبر ورکړ. امارات یو یا په نوم انټرنیټ باندې پرون په ابوظبي کې د سهونیست رژیم د پولیسو د دایمي استازي د ټاکل کې دا په اړه کې راپور کیوئل. د اسرائیل رژیم د پولیسو مشر یعقوب شابتای په تیر یکشنبه ورځ فیصله وکړه چې په متحده عرب اماراتو کې د سهونیست رژیم د پولیسو دایمي استازي وټاکي او په دې ډول به د اسرائیل رژیم جاسوسي ادارې اجازه ولري چې په دغه سیمه کې خپل قدم کېږدوي. د انګلستان ټیلیګراف رسپانې هم تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د سهونیست نیمګر رژیم او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د موافقې خبر ورکړی وو چې پر اساس به د اسرائیلو پولیس په دوبی کې د سهونیست رژیم په کنسولګرۍ کې یو دفتر پرانیزي. متحده عرب اماراتو ته له سهونیست رژیم سره د میلیونو ډالرو پر زخ په لسګونو امنیتي موافقې او تړونونه لاسلیک کړي دي. سعودی عربستان د کتیب سیمې د خلکو پر ضد ظلمونه کوي. زمون خبریال راپور کړی دی. الهاد خبری سایر د خبرو سرچینو په کال راپور ورکړی د سعودی عربستان په ختیځ کې د کتیب سیمې یولس شیعه بندیان له سخت ظلم او بې عدالتۍ سره مخامخ دي. د سعودی عربستان علي سعود دیکتاتور رژیم هر کال خپل ګڼ شمېر مخالفان د بیان له ازادۍ سره د مقابلې په هدف او له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه په سخت ډول سزا کوي او په اعدام او پنځه محکوموي. د سعودی عربستان د ختیځ سیمو خلکو له تیرو څو کلونو راهیسې په ځلونو الوامیه او کتیب ښارونو کې د لسګونو اعتراض کوونکو په وژلو او د علي سعود رژیم په ځپون کې اقداماتو د اعتراض لپاره مظاهرې کړي دي، خو هر ځل د عسکرو د پولیسو لخوا سخت ځپل شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران یړي عزت منوردونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې بغداد د جنرال قاسم سلیماني د قتل په دوسیه د غور د کمیټې قربان میږي. د جنرال قاسم سلیماني او د هغه د ملګرو په قتل کې د امریکا په جنایتکارانه اقدام د غور په خاطر د ایران او عراق ګډې تحقیقاتي کمیټې دریمه غونډه د دوو ورځو لپاره د بغداد په قرباتوب جوړیږي. وروسته له دې چې د امریکا جنایتکار حکومت د 2016 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه جنرال قاسم سلیماني او د هغه جنګیالي ملګري د کاري سفر لپاره د بغداد هوایي ډګر ته د داخلېدو په وخت د توغندوي حملې هدف وګرځول او د مقاومت د محاذ د رتبه قمندانان شهیدان کړل، په مختلفو سیاسي او حقوقي اړخونو کې د دغه دوسیې تعقیب د عراق د حکومت په ملګرتیا سره د ایران د حکومت په اجنډا کې شامل دی. د ایران خارجه وزارت او قضایي قوې د بشري حقوقو کمیټې د شهید قاسم سلیماني د قتل د سیا د تهران د تایید وړ غور نتیجې ته تر رسیدا په سیاسي او حقوقي دو برخو کې په نړیوالو ټولنو کې تعقیبیږي او په دې منځومن کې د ایران او عراق ترمنځ ګډه تحقیقي کمیټې هم تشکیل شوې ده. دې ته په پام سره چې د مقاومت د محاذ د لوړ رتبه قمندانانو قتل د عراق په خاوره کې ترسره شوی دی، د هیواد حکومت هم د هغه ته په هوملیک له مخې چې تیر کال عراق ته د ایران د قضایي قوې د مشر له سفر وروسته ترلاسه شوی دی، دغه دوسیې د مختلفو اړخونو د تکمیل لپاره د مقاومت د شهیدانو قمندانانو د قتل په دوسیې د غور کولو صلاحیت لري. د دغه ته په هوملیک د وړومبنۍ بند له مخې ایران او عراق ځای درې صلاحیت لري چې د مقاومت د محاذ لوړوبه کومندانانو د قتل د دلایلو د راغونډولو او د مدارکو د تکمیل لپاره په خپلو کې سره مواصره ملګرتیا ولري. په همدې چوکاټ کې بغداد لندن څخه تر دوو ورځو پورې د جنرال قاسم سلیماني او د هغه د ملګرو د قتل په دوسیه د غور لپاره د ایران او د عراق د ګډ تحقیق د کمیټې دریمې غونډې قربا دی. د ایران خارجه وزارت په ځانونو تاکید کړی دی تر هغه وخته د جنرال قاسم سلیمانی قاتلان او د قتل حکم ورکون کې د سزا ورکول لپاره نړیوالو حقوقي ټولنو ته معرفي نکړي، خپلو سیمایزو او نړیوالو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په دې بهیر کې مقاومت د محاذ لوړځواک قومندانانو د قتل د سندونو په وړاندې کولو کې د عراق د حکومت جدیت او ملګرتیا ضروری ده، ځکه چې د امریکا د جنایتکار حکومت لخوا دغه قتل د عراق په خاوره کې ترسره شوی دی. په بغداد کې د ایران او د عراق د ګډې تحقیقاتي کمیټې د وړاندنبنی غونډې د بیانې له مخې دواړه هیوادونه د جنرال قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو د قاتلان او د قتل حکم ورکونکو د تعقیبولو او سزا کولو په باره کې وی 15 بندي موافقې ته ورسېدل. ته دغه 15 بندي موافقې په وړاندنبنی بند کې د مقاومت د محاذ لوړځواک قومندانانو په قتل کې د لاسترونکو قاتلانو او د قتل حکم ورکونکو په تیره بیا د امریکایي عناصرو د تعقیبولو او سزا لپاره د موجودو ټولو قضایي حقوقي تدابیرو په غوره کولو تاکید شوی دی. د دغې موافقې د اجرایي کېدو کې د عراق د حکومت ملګرتیا او جدیت مؤثر دی او له هغه هیواده چې جنرال قاسم سلیمانی په مجاهدات او ایثار سره پرې نښوده چې داعش ترهګره ډله په بغداد او اربیل مسلطه شي، هیله کیږي چې د امریکا د سزا کولو په هدف سره دغه شهید قومندان او د هغه د جنګیالیو ملګرو د انتقال د دوسیې د تکمیل په لاره کې د ایران له حکومت سره صادقانه ملګرتیا ولري. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې د سیکرټر کاظم غریب آبادی د وینا له مخې تهران د جنرال قاسم سلیمانی له کته سره د اړوند له 300 پاڼو زیات سندونه بغداد ته حواله کړي دي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غاک.
د تاریخ
پانا
عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رجب المرجب یا د بزرګ میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د فروری له 8 نیټې سره برابره ده. نه سوه شپېته کاله پخوا د 433 هجري قمري کال د رجب د میاشتې په شپږمه نیټه له اسماعیلي شیعیانو یو نامتو مشر حسن صباح د ایران په شمال کې له قزوین سره نږدې د علموت پیاوړې او مهمه کلا فتح کړه. هغه چې له دې لس کاله وړاندې خپل دین ته د خلکو د رابلنې په حال کې و، د علموت کلي له نیولو سره یې خپل ځای مضبوط کړ او کولای شول څو نورې کلیې هم فتح کړي. له دې سربیره اسماعیلي شیعیانو ته د خلکو د نظر د اړولو لپاره تبلیغ هم پراختیا ومونده او همدغه راز د حسن صباح ملګرو د سلجوقي حکومت ګڼ شمېر چارواکي من جمله خواجه نظام الملک ووژل. سره له دې چې حسن صباح په 1513 قمري کال کې وفات شو، خو په 1450 هجري قمري کال کې د هلاکو خان مغول پلاس د علموت کلي تر نسکورې دا پورې هغه په ایران کې د اسماعیلیانو د تکیه ځای ګڼل کېدو. نه سوه وویشت کاله پخوا د 1516 هجري قمري کال د رجب په شپږمه نیټه په ابن حریري مشهور د بسنی اوسیدونکی ایرانی لیکوال او ادیب ابو محمد قاسم بن علي بصري وفات شو. هغه د مقامات په نوم د یوه کتاب خاوند و چې په خپل ډول کې کمساری و. ابن حریري په دغه کتاب کې د عربي ژبې نرمښت او رازونه د پندلرونکو حکایتونو په چوکاټ کې او ساده بیان کړی دی. لدې نظر دغه اثر ل ډیر وخت راهیسه تر وسه د عرب ل ادبیاتو سره د آشنایی لپاره د پام وړ اثر دی. نه پنځوس کاله پخوا د 1983 میلادي کال د فروری په 8 نیټه جنرال عبدالسلام عارف د عراق د بعث ګوند د څو افسرانو په ملتیا په یوې خونړۍ کودتا کې د هیواد د چارو واګې په لاس کې واخیستې. هغه د عراق د هوایی ځواک په مرستې سره د دفاع وزارت ماڼۍ چې د عراق د هغه وخت ولسمشر عبدالکریم قاسم پکې اوسېده بمباري کړه او هغه یې ونیوه او چارماری یې کړ او ځان یې د عراق ولسمشر وباله. د ویلو ده چې عبدالکریم قاسم هم په 1958 میلادي کال کې د عراق د وروستي باچا ملک فیصل پر خلاف له خونړۍ کودتا او د باچایی کورنۍ د یو شمیر غړیو او د هغو د خپلوانو له وژلو وروسته قدرت ته رسېدلی و. عبدالسلام عارف په 1968 میلادي کال کې په یوې شکمنې هوایي پیښه کې ووژل شو او د هغه ورور عبدالرحمن عارف د هغه پر ځای کښېناست. اولننه درې څلوېښت کاله پخوا د 1455 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه له اسلامي انقلاب او د هغه له رهبر سره د ایران خلکو او پوز په څرګنده خپله وفاداري وښودله. په دغه ورځ له یوې خوا په میلیونونو خلکو د انقلاب له موقته حکومت څخه د ملاتړ په اړه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی بلنې ته په ځواب کې د ایران په مختلفو ښارونو کې ستر لاریونونه وکړل او د شاه رژیم تر نسکورېدو پورې یې د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. لبل خوا د هوایی ځواک ګڼ شمیر افسران او کارکوونکي په پوځي جامو او آرایش کې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه خدمت ته ورسېدل او د امام خمینی په مشرۍ له اسلامي انقلاب سره خپل پیوستون اعلان کړ. امام لکتونکو سره په کتنه کې وفرمایل، تاسو تر اوسه پورې د طاغوت په اطاعت کې وی، لنن څخه له قرآن مجید سره یو ځای شوی یاست. قرآن ستاسو حفاظت کوي او هیله من یم چې ستاسو په مرستې سره وکړی شم په ایران کې د اسلامي عدل او انصاف حکومت رامنځته کړم. دغه تاریخي کتنه په پوځ کې د انقلابي ځواکونو او د اسلام د پلویانو د پراخښتون بیانونکي به په همدې وجه له حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د هوایی ځواک د افسرانو او کارکوونکو بیعت د شاه د رژیم د قهر او ویرې سبب شو.
دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
عزتمن اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زه الیسغر عابدي د خپل همکار سره
فاطمی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې په تېره اونۍ کې د افغانستان او د پاکستان مهمو پیښو ته یوازې غلنده کتنه وکړو او زموږ سره مله پاتې سئ.
د ګډ سرحدي کمیټې د جوړولو لپاره د پاکستان او د طالبانو موافقه. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سلامشورې. په افغانستان کې د ثبات له ټینګېدو څخه د چین او د روسیې ملاتړ، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره د روسیې دریز، او په افغانستان کې د طالبانو له لورې د بشري حقونو پر رعایتولو باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش ټینګار په تیرونې کې په افغانستان او پاکستان کې له مهمو پیښو څخه بلل کیږي.
د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وویل چې په افغانستان باندې بندیزونه هغه وخت لرې کیږي چې ټول ګډونه حکومت رامنځته سي او د نشه یزو توکو سره مبارزه وسي. طالبان له تیرو 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې قدرت په لاس کې نیولی او هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په نیست کې مشروعیت ترلاسه کړي او په دغه ډله باندې لګېدلي بندیزونه لرې سي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف د بندیزونو لرې کېدا د طالبانو له لورې د یادو شویو شرطونو د پلي کېدو سره مشروط وباله. کابلوف وویل په کابل کې د نوي دولت له لورې د بین الافغاني سولې د بهیر د بشپړ کېدو په لړ کې په نوي ګامونو او د یوې متوازنې قومیتي او سیاسي جوړښت په رامنځته کولو له ترهګرۍ سره د مبارزې په دوام او د نشه یزو توکو د ګواښ په له منځه وړلو وروسته په افغانستان باندې ټول لګول سوي بندیزونه لرې سي. د کابلوف ویناوی ښودنه کوي چې روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د حکومت هر ډول رسمیت پیژندنه د دې ډلې له لورې د ژمنو په عملي کېدا پورې مشروط بولی.
د طالبان حکومت په کابل باندې تر واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې د امنیت د خوندي کولو او تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د افغانستان د ټولو قومیتونو په ګډون سره به یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه د 15 میاشتو په تیرېدو سره د نړیوالې ټولنې په باور په افغانستان کې لا هم ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی او تروریزم او نشه یزې توکي هم افغانستان او هم سیمې لپاره د یو ګواښ په توګه پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې هم په افغانستان او هم په نړیواله سویه کې د طالبانو له لورې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه نیمګړې بلل کیږي، لیکن طالب چارواکي وایي چې حکومت د ټول ګډونه ادارې له ټولو ځانګړنو برخه مندي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ کړی، لیکن په یو ځانګړې مفکوره باندې د حکومت جوړونه د نړیوالو له نظره د قدرت او سیاست په ډګر کې د ټولو قومیتونو او احزابو استازیتوب نشي کولای. د یادې مسلې په وړاندې د نړیوالو تر ټولو جدي غبرګون د اسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډه بیانیه وه. په دې بیانیه کې تایید شوی د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې یوازنۍ لاره د ټول ګډون حکومت جوړونه ده، چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر له لورې مخالفت ورسره وشو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د نړیوالې ټولنې د بیانیې په پلمې لټونې نومولو سره زیاته کړه نړیواله ټولنه له ټول ګډون حکومت څخه هیڅ تعریف نه لري او نه هم هیڅ یو مثال یا بیلګه یې وړاندې نه دی کړی. هغوی اوسنی حکومت هم ټول ګډونه نه بولي او پلمې لټوي. د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې په اکله د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازی پریکنده دریز د طالبانو د تمې پر خلاف و. طالبان په دې باور به چې روسیه د افغانستان په وړاندې د خپلواک دریز د خودلو لپاره د امریکا او د لویدیځو هیوادونو سره پ په ټکر کې به دریز غوره کړي. څو میاشتې مخکې مسکو ته د طالبانو سفر او له روسي چارواکو سلام مشورې هم په دغه هدف ترسره شوې وه. طالبانو باید په دې مسلې باندې وپوهېږي چې روسان نشي کولای په افغانستان کې داسې یو دولت په رسمیت وپیژني چې نور قومیتونو ته یې د ګډون زمینه برابره کړې نه وي او له نشه ییزو توکو او تروریزم سره په مبارزه کې په خپلو ژمنو عمل نه وي کړي.
د طالبانو حکومت له پاکستان سره د سرحدي ستونزو د هوارولو په موخه د یوې ګډې کمیټې د جوړولو لپاره موافقې ته ورسېده. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ تروریستي سرحدي شخړو وروسته کابل د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار مؤید یوسف په سفر کې دغه موافقه تر لاسه شوه. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په بیانیه کې راغلی مؤید یوسف کابل ته په خپل دوه ورځنی سفر کې د طالبانو د دولت د مشر لمرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالسلام حنفي سره د دوه اړخیزو اړیکو په هکله خبرې اترې کړې دي. د افغانستان وروستي حالات او په اقتصادي ستونزو برلاسي کېده او د دوه اړخیزو اقتصادي راکړه ورکړو په مټ د بحران ختمول د یادو خبرو اترو له مهمو برخو څخه وي. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار په سفر کې د ګډې کمیټې په جوړولو موافقه د خبرو اترو له لارې د ستونزو او اختلافاتو د هوارولو په چوکاټ کې ترسره سوي دي. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې په ډیورن لاین باندې د پاکستان د پوځ له لوري د اغزن تار جوړونه د طالبان د حکومت او د اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د رامنځته کېدو سبب وګرځېده. د اغزن تار جوړونه د طالبانو له دور سره تړاو نه لري، بلکې د پاکستان حکومت له تیرو شپږو کلونو را په دې خوا د اغزن تار د لګولو لپاره د بودیجې په ټاکلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي اختلافاتو ته زور ورکړی. په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هندوستان د کورنیو چارو وزیر هنری مورتمر دیورند په کابل کې د افغانستان له حاکم امیر عبدالرحمن خان سره د یو قرارداد په لاسلیک کولو سره د ډیورند کرښه وټاکه چې اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحد جوړوي. د پاکستان دولت دغه کرښه له افغانستان سره خپل رسمي سرحد بولي، لیکن د افغانستان خلک دغه سرحد نه مني او هر ډول سرحدي حصار جوړونه غیر قانوني بولي. طالبان سره د پاکستان موافقه شودنه کوي چې اسلام آباد د مختلفو ملاحظاتو له مخې تیار نه دی چې د حصار جوړونې د بهیر دوام طالبان سره د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. په دې خاطر افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په سفر کې طالبانو سره داسې یوه موافقه سوي چې له مخې سرحدي اختلافات له سیاسي شخړو او شور څخه لرې او په چوپه خوله هوارې سي. د سیمې د چارو کارپو پیر محمد ملازئی وایي د ډیورند په کرخې باندې حصار جوړونې ته په کتو سره د پاکستان او د طالبانو اړیکې تاوتریخجن شوي. که څه هم پاکستان هیله من دی چې له دې مسلې وروسته د نورو موضوعاتو په هکله هم طالبانو سره کار وکړي. البته طالبان هم هیله لري چې پاکستان سره سرحدي شخړې په داسې یوه فضا کې تعقیب کړی شي چې د طالبانو له حکومت څخه د اسلام آباد سیاسي او اقتصادي ملاتړ
لړ کمزوري نشي. طالبان چې د نړۍ له لوري د نه رسمیت پیژندنې له امله په ډیپلوماټیک ډګر کې منزوي شوي، تیار نه دي چې پاکستان سره خپلې اړیکې تاوتریخجن کړي. د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې په افغانستان کې پراخو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره دغه ډله باید د پاکستان د ملګرتیا او د هیلې چینه ژوندۍ وساتي. په دې خاطر یې موافقه کړې چې د یوې ګډې کمیټې په چوکاټ کې سرحدي اختلافات هواره کړي. د ملګر ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د طالبانو دولت په نړیواله ټولنه کې د غړیتوب لپاره او د رسمیت پیژندنې په لړ کې باید بنسټیز بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقوق رعایت کړي. انتونیو ګوتریش د افغانستان اوسني حالاتو ته په اشارې سره په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان کې نجونې او میرمنې د زده کړو، کار او کسب او برابر عدالت لپاره له خپلو حقوقو څخه بې برخې پاتې شوي دي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې هم د افغانستان خلکو او نړیوالو ټولنو ته ډاډ ورکړي چې د میرمنو حقوق به خوندي پاتې شي، خو تر اوسه په دې زمینه کې هیڅ یو عملي اقدام نه دی کړی. له زده کړو څخه د نجونو او د میرمنو محروم پاتې کېده په دولت کې د میرمنو په کار کولو محدودیت تل د افغانستان په اکله په نړیوالو غونډو کې د خبرو اترو اساس جوړوي. په افغانستان کې د بشر د لومړني حقوقو د رعایتولو د ضرورت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویناوي په نړیواله ټولنه کې د غړیتوب لپاره تر ټولو د مهم نړیوالې ادارې له لوري د طالبانو لپاره یو پیغام دی چې باید د تعامل لاره غوره کړي. د اوسلو د غونډې تر پریکنده بیانیه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویناوي طالبانو ته د نړیوالو دوهم منفي پیغام و چې د هغوی د حکومت رسمیت پیژندنه یوازې هغه وخت ممکن دی چې هغوی د بشري حقوقو په زمینه کې نړیوال اصول او د جنوا کنوانسیون ومني.
دمګړی د نړیوالې ټولنې اکثره تمرکز په افغانستان کې د بشري حقوقو په ډګر کې په میرمنو دی. په کابل باندې د طالبان تر واکمنېدو وروسته راپورونه ښیي چې په مختلفو ډګرونو کې د میرمنو حقوق ضایع سوي دي. په وروستیو میاشتو کې په ځلونو د افغانستان میرمنې په ځینو ښارونو من جمله په کابل کې په کار او زده کړو باندې د محدودیت د امله مظاهرې کړي او د طالبان له لوري د میرمنو د حقوقو د درناوي غوښتونکي سوي. په افغانستان کې د میرمنو د اعتراضاتو او د محدودیتونو د لیرې کېدو لپاره له طالبان څخه د نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم دغه ډله د نړیوالې ټولنې د رضایت لپاره کوم داسې اقدام نه دی ترسره کړی. په داسې حالاتو کې لویدیځ هېوادونه هم د طالبان له لوري د میرمنو د حقونو په رعایتولو تاکید کوي. د وسلو له وروستي غونډې څخه د طالبان د حکومت د ویاند د خوشبینۍ سره سره، لیکن د دې غونډې وروستي بیانیه د طالبانو د تمې په پوټه برابره سوې وه او د طالبان حکومت له دې غونډې څخه هیڅ لاسته راوړنه نه درلودله. که څه هم طالبان په زور سره په افغانستان کې واک ته ورسېده، لیکن رسمیت پیژندنه داسې یو شی نه دی چې دوی د زور په کارولو سره ترلاسه کړي. د طالبان حکومت مجبور دی چې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې لپاره هم د افغانستان په داخل کې او هم په بهر کې یو شمیر نړیوال نورمونه او سټنډردونه ته غاړه کېږدوي تر څو په دغه ډلې باندې د نړیوالو باور پیدا شي.
عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشحاله او سوکاله اوسئ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
سباون
لسیزا
گرانو قدرمنو اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکه پرزوین یو منې عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د سباوند لسیز په مناسبت یو بل ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دې نننې پروګرام کې د ایران د انقلاب او په اسلامي نظام کې د ایران د پرمختګ په اکل ژغېږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د اسلامي انقلاب یو ډیر مهم شعار له ابتدا نه تر اوسه پورې نه شرقي نه غربي جمهوری اسلامي او په تیرو څه باندې څلور لسیزو کې کوشش سوی دی چې په مختلفو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او کلتوري برخو کې په دې شعار باندې عمل وسي او د پرمختګ او پراختیا په لار کې ترې کار واخیستل سي. یوه ډیره مهمه برخه چې د دغه شعار انګازې پکښې صفا اورېدل کیدای سي د علم د تولید برخه ده. هغه هیواد چې یو وخت د تخصصي زده کړو لپاره بهر ته د خپلو محصلینو لیږلو ته مجبور و، اوس په علمي، تخنیکي او طبي برخو کې په یو مشهور هیواد بدل سوی دی او هر کال په بیلابیلو برخو کې ډیر ماهر ځواکونه روزي. په ایران کې درملي صنعت 80 کلن مخینه لري و د اسلامي انقلاب او مقدس دفاع نه وروسته یې ډیره وده وکړه او د درمل جوړونې د 15-16 کارخانو په جوړولو سره دوه لسیزې پس د ایران درملي صنعت د بایو ټکنالوژیک درملو د تولید برخې ته ورسېده او د خاصو ناروغانو د اړتیاو وړ بایو ټکنالوژیک محصولات تولید سول. تر دې چې نن سبا 4 ډوله بایو ټکنالوژیک درمل په هیواد کې دننه تولیدیږي. په طبي برخه کې د پرمختګونو ټولګه سبب سوه چې مختلف تحقیقاتي مرکزونه او رسنۍ د ایران د دغو پرمختګونو او په ایراني ټولنې باندې د غیزو په هکله ګڼ رپورټونه خپاره کړي. په همدې لړ کې المانیټر ویبسایت په یو رپورټ کې ولیکل ایران په 1909 میلادي کال کې له اسلامي انقلاب راهیسې په ډیرو برخو کې د ستاینې وړ ګامونه پورته کړي دي. له 1900 تر 2012 کال پورې په ایران کې انساني ترقۍ 80% وده کړې ده چې د نړۍ د اوسط ترقۍ دوه چنده بلل کیږي.
د ایران اسلامي جمهوریت د خپل عمر څه د باندې څلورو لسیزو په تیریده او هغو ډیرو بریاو او توفیقاتو ته په پام سره چې په بیلابیلو ډګرونو کې درلودلی دی نیت لري چې په راتلونکو لسیزو کې خپل پرمختګ لا ګړندی کړي او د دې کار لپاره یې صحي او اوږدمهاله پلاننګ کړی دی. یو ډیر مهم کار چې د اسلامي جمهوریت په دې وروستیو کلونو کې د انقلاب د معظم لارښود په سپارښتنه ترسره شوی د اسلامي ایرانی پرمختګ د سند برابرول دی. د دغه سند برابرول په بیلابیلو برخو کې د ایران په پرمختګ کې ډیر مهم رول لري ځکه چې د پرمختګ د څرنګوالي او د لارې د نقشې په اکله ګڼ نظرونه شته دي. ځینې باوري دی چې پرمختګ او ترقي یوازې په لویدیز پوهې او ټکنالوژۍ سره ممکنه ده او د علمي پرمختګ لپاره باید په همغه لاره لاړ شو چې پوهې او ټکنالوژۍ ته د رسېدو لویدیزوالو وهلی ده. بل لوری ته هغه کسان دي چې باور لري چې په عیسایي او اسلامي ټولنو باندې د واکمنو ایدیالوجیو ترمنځ د ژورو فکري توپیرونو په وجه ترقۍ او پرمختګ ده د رسېدو لپاره هغه لاره نه شو خپلولی چې لویدیز وهلی ده. دغه ډله د لویدیز پوهارت او ټکنالوژي د غربي کلتور او ایدیالوجۍ لرونکي ګڼي او په دې وجه دا باور لري چې باید یوه بېله لاره ووهو او نوی علمونه بیخی د اسلامی تفکر پر اساس ودرول شي. البته په دې منظومان کې داسې نظریې او لیتوګې هم شته چې منځلارې حالت لري او باوري دی چې لویدیزه پوهه او ټکنالوژي د انساني عقل نتیجه او ګټه ده او که څه هم د لویدیز کلتور او ایدالوجۍ ځینې تفکرات په دغه پرمختګ سپاره شوي دي، خو موږ کولی شو د هغو په فیلټر کولو سره له اسلامي کلتور سره سمون خوړونکي برخې وکاروو او هغه پرمختګونه چې له اسلامي تفکر سره سمی نه خوري پرېښودل شي. خو په دې منظومان کې یو بل سمبول چې د اسلامي ایراني پرمختګ په توګه مطرح شوی د پرمختګ یو نوی ډول وړاندې کول دي چې د ایراني متفکرانو او نظر خواندانو په پراخ مشارکت سره برابر شوی دی او بنیاد اسلامي اصول او نړۍ لید او د اسلامي انقلاب ارزښتونه دي او ټولنیزو او اقلیمي او د ایران د کلتوري میراث تقاضا او ته په پام سره د علمي رودو له مخې او د بشري لاسته راوړنو او تحقیقاتو په کارولو سره برابر شوی دی او پکې د پرمختګ لپاره اسلامي فلسفه او علمي اصول وړاندې شوی دی. دا پروګرام په دوام کې به د پرمختګ د دغو اصولو په اکله وشغیږو.
د پرمختګ د اسلامي ایراني سمبول په سند کې داسې راغلی دی چې ایران به تر 1440 لمریز کال پورې د انساني او اسلامي علومو د لوړ کلتور په تولید کې د نړۍ په سویه کې مخکښ وي. د دغه سند له مخې په کال 1440 کې به د ایران خلک دینداره او عموماً به د قرآن شریف، د رسول الله مبارک او د اهل بیت علیهم السلام د سنتونو پیروکار وي او د اسلامي او ایراني کورنۍ او د ژوند په طریقې او جهادي روحیې سره به قانون مداره او د ارزښتونو ملي هویت او اسلامي انقلاب د میراث ساتونکي وي او همدارنګه د امنیت، آرامشت، سوکالتیا، سلامتیا او ژوند ته د هیلې احساس به ولري. ایران به په هغه زمانه کې د عادل او توانمن فقیه د مشرتابه دوام او د اسلام په بنیاد د سیاستونو او قوانینو لپاره پوره ضمانت لري او همداشان به په انتخاباتو کې د خلکو د آزاد ګډون له لارې په عمومي رایو سره رامنځته سوي حکومت سره او د پوهانو له مشورته په ګټه پورته کوونکي نظام سره اداره کیږي او د خپلې واکمنۍ عزت، خپلواکۍ، ځمکني بشپړتیا او امنیت د دفاع پوره توان او قدرت به ساتلی وي او د اسلامي ورورولۍ او یووالي د سیمه ثبات او عدالت او نړیوالې سولې اصلي عامل به وي. دا سند د دې ښودنه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو علمي، اقتصادي او کلتوري پشان برخو کې د پرمختګ لپاره صحیح او اوږدمهاله پلانینګ لري چې انشاءالله د ټولنې د ټولو پرګنو په هلو ځلو سره عملي سي.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې اشاره وکړه، ایران په دې وروستیو لسیزو کې له علمي نظره ډیر پرمختګ کړی دی. په تیره بیا د طب په څانګه کې هم داشان د علم د تولید په لړ کې یو بله مهمه برخه چې ایران ورته رسیدلې د اټومي ټکنالوژۍ برخه ده. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب د څه باندې 4 لسیزو په تیریدو سره د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو ماهرانو او پوهانو باندې په ملاتړولو سره نن سبا د اټومي پوهې او ټکنالوژۍ په یو لرونکي هیواد بدل شوی دی. په حقیقت کې اټومي لاسته راوړنې د ایران د اسلامي جمهوري نظام یو ستر ویاړ دی چې په مختلفو برخو کې په عامه توګه د دغو بریاوو او په خاصه توګه د اټومي بریاوو بیانول ضروري ښکاري. د ایران د محققانو د فعالیت په دې 4 لسیزو کې ډیر ویاړونه د روغتیا، کرهنې او اټومي فزیک په برخو کې د بندیزونو او دسیسو سره سره ترلاسه شوي دي. تر دې چې د نړۍ زیاتره خلکو او د هغوی حکومتي چارواکو د ایران پر خلاف بندیزونه بې ګټې وبلل او د ایران لخوا د سوله ییزې اټومي انرژۍ د درلودلو موافق دی. شک نشته چې په نننۍ نړۍ کې اټومي ټکنالوژۍ ته لاسرسی د دریمې زریزې تر ټولو مهمه بیخ بنا ګڼل کیږي.
د اسلامي ایراني پرمختګ الګو هغه ډیر مهم سند دی چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په سپارښتنه برابر سوی او هڅه کیږي چې د ایران خلکو ته یو روښانه راتلونکی جوړ کړي، چې په دې منځمان کې د ایراني ځوانانو له رول څخه انکار نسي کېدای. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه‌ای د اسلامي ایراني پرمختګ د سمبول په هکله په خپلو ویناو کې څو وارې دغه مسله ډیره مهمه بللې ده او په دې لړ کې د ځوانانو رول ډیر مهم او مسؤلانه بللې دی. دا هیله او امید سته چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لارښوونو او د یاد سند برابرېدو ته په پام سره ایراني ځوانان لاس په کار شي او ایران له مخکې نه زیاتو پرمختګونو ته ورسوي.
زدمن اوریدونکو د سباوند د لسیزی د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
تهران یو ډیر عزتمن اوریدونکو تاسو زموږ سره نه پښتو خبرونه تا وغیاست. وګوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. عزتمن اوریدونکو زموږ دغه سره نه پښتو خبرونه نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لتاسو اجازه غواړو. د خدای په امان او رز مهم نیکمرغه.